د سیشن به د مازیګر څلور بجې شوې د سدي رادیو د یو ساته خبري مجلې وخت شو. السلام علیکم، محمد شیبر یم، هرکلی مو کوم. افغان حکومت له نړیوالو څخه په افغانستان کې د داعش د ځپلو لپاره د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس په لوګر کې د روانې اونۍ د بمبارۍ له امله پر متحده ایالاتونو سخت انتقاد کړی دی. پر دې موضوعاتو تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه به له فریبا ظاهر څخه واورو. البته فریبا جانې، په نړیوالو سیمه ییزو خبرونو کې د سر خبرونه څه دي؟
د سر خبرونو خو دا دي چې روسیه وایي د اوکراین په ختیځ کې د ناټو د غړو هیوادونو په ګډون پوځي تمرینونه پارون کې بڼه لري. دغه راز ترکیه وایي هغه کسې پیژندلی چې په سرحدي ښار سورج کې په پرونی برید کې د لاس لرلو شک ورباندې کېږي. دغه راز د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم ځینې خبرونه سته.
مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل تاسو ته فریبا ظاهر وړاندې کړي، د افغانستان کورني خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکه د افغانستان مشرانو جرګه وايي افغان حکومت باید له وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې له دقت څخه کار واخلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په ټول هیواد کې د پلاستیکي وسلو د ټولولو کمپاین پیل کړی دی. ولسمشر اشرف غنی په ترکیه کې پرونی انتحاري حمله چې یو دیرش تنه پکښ ووژل سول وغندله. د خبرونو تفصیل: د افغانستان مشرانو جرګه وايي افغان حکومت باید له وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې له دقت څخه کار واخلي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د سولې په اړه خبرې باید په قطر کې د وسلوال طالبانو له استازو سره وسی. د مشرانو جرګې نور غړو ویل چې د وسلوال طالبانو سره د سولې خبرې باید دا ځل د پاکستان پر ځای په بل کوم هیواد کې ترسره شي. افغان ولسمشر تر دې وړاندې خوست ولایت ته د سفر پر مهال ویلو چې تر راتلونکو درې اونۍ پورې باید د وسلوال طالبانو سره د سولې په اړه یو بل ناسته هم وسی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای په ټول هیواد کې د پلاستیکي وسلو د ټولول کمپاین پیل کړی دی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبر اعلان تول چې د کمپاین پر مهال به پولیس دکان په دکان ګرځي او دا وسلې بره ټولوي.
نو دغه پلاستیکي تفنګچې او اسلحه دا کولی شي چې ماشومانو ته یو خطر ایجاد کړي. هغه یا نه خطر د پولیسو صلاحیت دی چې مخه ونیسي. موږ به دا کمپاین شروع کړو. د خیره
شاغلی صدیقی زیاته کړه چې دغه وسلو څخه استفاده کول په ټولنه کې د تاوتریخوالي لامل ګرځي او ماشومانو په روحیه باندې بد اغیز کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په کابل کې نور روغتون ویلي وای چې د اختر د ورځو په جریان کې تر څلور زیات ماشومان چې د همدې وسلو له امله پر سترګو ټپي سي او دغه روغتون ته ورول سوي دي. د کرکټ د 2014 شلاوریز نړیوال جام ته د لارې پیدا کولو د لو په لړ کې د مهال افغانستان او هانګ کانګ په خپل کې سره لوب کوي. د لوبي په چې افغانستان وګټل چې ورسته په شل اورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځیدو سره هانګ کانګ لوبډلې ته 122 منډي هدف وټاکه. اوس مهال د هانګ کانګ لوبډله بیټینګ کوي او تر دا مهال په 12 اورونو کې د یو لوبغاړي په سوځیدو سره 9 منډي جوړې کړې دي. افغانستان ته دا مهال 9 منډي جوړې کړې دي. افغانستان ته د مهال شپږ لوبي کړې چې درې ګټلې، دوه یې د باران لامل مساوي سوي او یوه یې بایللې ده. او ولسمشر اشرف غنی په ترکیه کې پرونی انتحاري حمله چې یو دیرش تنه پکښ ووژل سول او د سل په شاوخوا کې ټپیان سول وغندله. له جمهوري ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې د ولسمشر له قوله توریزم د سیمې او نړۍ لپاره ګډ دشمن بلل سوی او په دې برخه کې پر ګډ مبارزه ټینګار سوی دی. شاغلی غنی همدارنګه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او قربانیانو کورنوي سره غمرازي شوډلې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
روسیا وایي د اوکراین په ختیځ کې د ناتو د غړو هیوادونو په ګډون پوځي تمرینونه پارون کې بڼه لري. په ناتو کې د روسیې استازي الکساندر ګروشکونن ویلي چې دغه تمرینونه د منسک تړون د عمل کېدو بهیر اغیزمنوي. دغه تړون په فبروري کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې د ختمېدو په هدف سوی دی. د اوکراین دفاع وزارت وایي شاوخوا 20,000 سرتیري په دغو پوځي تمرینونو کې برخه لري. په دې کې شاوخوا 800 اوکراینی سرتیري، 1,500 امریکایي او نور 200 د شپږو نورو هیوادونو سرتیري شامل دي. ټاکل شوی چې دغه تمرینونه به د اگست تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. دغه راز په دې تمرینونو کې زغروال موټر، هلیکوپټر او نور پوځي وسایط هم شامل دي. ترکیه وای هغه کس پیژندلی چې په سرحدي شار سورج کې په پرونی برید کې د لاس لرلو شک ورباندې کېږي. په دغه پیښه کې دو دېرش تنه مړه او لسګونه نور ټپیان سوي وه. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي د دغه کس د بشپړ هویت او کورنیو اړیکو په اړه څېړنې پیل سوي دي. تر دې وړاندې داود اوغلو ویلي وو چې دا برید د اسلامي دولت ډلې کړی دی. داود اوغلو دغه راز زیاتوي. د ویلا سوریه سره زموږ پر سرحد به اقدامات دوام وکړي او لا به زیات سي، خو زموږ وګړي باید په پام کې ولري هغه وادونه چې په سیمه کې شخړې، بې ثباتۍ او جګړې تجربه کوي، شاید د ترکیې پر کورنۍ امنیت اغیز ولري. د جولای د شلمې چاودنې کې د ترکیې په جنوب ختیځ شارګوټي سورج کې فرهنګي مرکز په نشه سوی و. په دې مرکز کې یو شمېر کوردي ځوانانو د سوریې په کوبانی ښار کې د بیرغونې لپاره کنفرانس جوړ کړی و. د ایران د بهرنیو چار وزیر نن د هغه هیواد په پارلمان کې د هغه څه دفاع وکړه چې د ده په خبره د نړۍ له طاقتونو سره یوه متعدله اټومي موافقه ده. محمد جواد ظریف وایي موږ نه وایو چې دا موافقه په بشپړه توګه د ایران په ګټه ده. ظریف چې په ویانا کې د اټومي مذاکراتو پر مهال د ایران په استازیتوب خبرې کولې، پارلمان ته وویل چې په هر ډول مذاکراتو کې راکړه ورکړه سته. دی وایي هغه که په بشپړ ډول نه وي، د ایران د هغو سرو کرښو چې ایستلې وې ډېره برخه یې خوندي سوې ده. د ایران سپای پاسداران انقلاب او نورو توندلارو پر دې توافق سخت انتقادونه کړي دي. د دغه هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي چې د هیواد په چارو کې یو وروستۍ پریکړه کوي، ویلي چې دا باید په دقیقه توګه وکتل سي څو دغه هیواد د ټولو ملي ګټو خوندیتوب ډاډمن سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د لویدیز لخوا پر ایران لګول سوی بندیزونو شای شپږ میاشتې وروسته فسخ سي. جان کیری له امریکا ژغ سره په مرکه کې د بندیزونو له فسخ کېدو مخکې پړاوونو ته د اشاره پترس کې وویل شای سپتمبر میاشت چې د دې موافقې د ملکي دو برخلیک پکې روښانه کیږي مهمه میاشت وي. خو دی وایي تر هغه دمخه باید ځینې اقدامات وسي. دا وی یو لړ ځنګړي اقدامات ستا چې ایران او د اټومي انرژي نړیواله اداره باید ترسره کړي. هغه مسایل باید حل سي، ټول باید حل سي مخکې له دې چې بندیزونه فسخ سي. کری زیاتوي ځینې کارونه باید له ایران څخه بهر هم وسي. په تېره بیا د امریکا په کانګرس کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د توافق تصویب چې شپېته ورځې وخت ورکړل سوی دی. او په تاجکستان کې د ځک شوې دنیا او سیلابونو له کبله په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه اووه تنه مړه سوي دي. دا پیښه د تاجکستان په لویدیځه سیمه ګورنو بدخشان کې سوې ده. د ګورنو بدخشان چارواکي وایي چې د صدر اعظم مرستیال عظیم ابراهیم او سیمه ییز مشر شادي خان جمشید د دې سیمې لیدو ته ورغلي وو. د دوی په وینا په دې سیمه کې هم ځک شوې دنیا او سیلابونو شاوخوا اویا کورونه نړولي، د برېښنا مزه یې پرې کړې او د اوبو لګولو کانالونه یې ویجاړ کړي دي. په دې پیښو کې د برېښنا د دوو دستګاهو فعالیت ځنډول سوی دی. سوی کسان په موقتی ډول په کمپونو او خیمو کې ځای پر ځای سوی دي. د تاجکستان چارواکو د دغو زیانونو ارزښت 50 میلیونه ډالر شوډلای دی. دا د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه او سم د افغانستان د شمیر لوی شهرونو د هوا حالات د سید کمال شاه عرفت خاور.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دوو ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 15 دیرش، ټیټه 21، اسمان ځای ځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 24 دیرش، ټیټه 26، اسمان صاف. هرات د تودوخې لوړه درجه 2 دیرش، ټیټه 40، اسمان ځای ځای وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14 دیرش، ټیټه 26، اسمان ځای ځای وریځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه 1 دیرش، ټیټه 14، اسمان ځای ځای وریځ. گردیز د تودوخې لوړه درجه 1 دیرش، ټیټه 14، اسمان ځای ځای وریځ. او بامیان د تودوخې لوړه درجه 1 دیرش، ټیټه 14، اسمان ځای ځای وریځ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو د دې یو ساعت خبري مجلې په دوام به واوري چې کابل نړیوالو څخه د دایښت ځپلو لپاره د مرستې غوښتنه کړي.
د منځنۍ شرایطو کې افغانستان
دا موضوع می د سیاسي چارو لچړونکو اکبر وردک سره شریک کړي.
اوسنی شرایطو کې افغانستان دولت زه فکر نه کوم چې بل انتخاب ولري غیر دینه چې د خارجي هیوادونه مرسته وغواړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس په لوګر کې د امریکایي ځواکونو په بمباري کې د لسو افغان عسکرو د وژلو د پیښې په اړه وویل.
کلم چې داسې برخورد تصادفي پېښې د افغانانو لخوا هم شوي دي په امریکایانو باندې، امریکایانو وژلي، نو بالمقابل امریکایانو فورا هماغه سرباز زموږ وژلی. موږ هم دا ماسې بالمثل حرکت غوښتونکي دي.
هغه آیت چې د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د اداري فساد د څېړلو لپاره ټاکل شوی د ملي وحدت د حکومت د وزیر هلو ځلو ته هم د شک په سترګه ګوري.
داسې مقرر شوی چې خبر شوی یم چې اتر جمهور چې ایسته هم حکم نه دا اخیستی چې هغه د وزیر صلاحیت نه ده، هغه مقرره یم سوی دي.
په دې یو ساعته خبري مجله کې تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو، او د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ د لوبې له بهیره مو خبرو له جریانه مو چې دا لوبه څنګه روانه ده شیبه په شیبه به د دې لوبې په اړه معلومات درکړو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا متحده ایالاتونه او نړیوال باید په افغانستان کې د داعش د ځپلو لپاره مرستې وکړي. نړیوال څرنګه مرستې کولی شي؟ په دې اړه د فارن پالیسي خبرونه په استناد له جانقه الکوزي څخه اورو.
په دې وروستیو کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له امریکایي جګپوړو جنرالانو سره د کتنې پر مهال وویل داعش را څرګندېدونکی خطر دی. ښاغلي غنی یو پلان هم په ډاګه کړ چې پکې راغلي افغان امنیتي ځواکونه کولی شي د داعش د له منځه وړلو لپاره په اوږدې موده کې په سیمه کې د یو شریک یا متحد په توګه پاتې شي. امریکایي پوځیانو د یکشنبې پر ورځ وویل جمهور رئیس غنی د جهادیانو او داعش په اړه د امریکا پوځ او هغو جمهوریت غوښتونکو وکیلانو ته نوی سیاسي تحرک ورکړ چې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو مخالفت کوي. له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو مخالفان وایي له افغانستان څخه د عسکرو ایستل به دا هیواد د عراق له برخلیک سره مخامخ کړي. له هغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته داعش خپل فعالیتونه او پرمختګونه زیات کړي دي. د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین ډیمسي په کابل کې له جمهور رئیس اشرف غنی سره له کتنې وروسته وویل افغانستان کولای شي د تروریزم ضد جګړه کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د جنوبي اسیا حوزه کې د یو شریک یا متحد په توګه همکاري وکړي. د ویل دا مفکوره ډیره مهمه او د غور وړ ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د تیر کال می میاشت کې ویلي وو چې د 2014 کال په پای کې به خپل ټول 9000 عسکر له افغانستان نه وباسي، او استدلال کوي چې افغان امنیتي ځواکونه په یوازې ځان د ستونزو د حل توان لري. جمهور رئیس باراک اوباما مارچ میاشت کې سلا شو چې له افغانستان نه د خپلو عسکرو ایستل ورو کړي. د جمهور رئیس باراک اوباما د اداري او جګپوړو چارواکي فارن پالیسي خبرونه ته ویلي متحده ایالات په افغانستان کې د داعش او مربوطو ډلو په حضور خبر دي. د وای موږ له نږدې څارو چې آیا دا مسله به په سیمه کې د ګواښونو د چاپیریال لپاره د نظر وړ اغیز ولري او که څنګه. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان کیمبل له جمهور رئیس اشرف غنی سره له کتنې وروسته وویل د جمهور رئیس غنی نظریات او د اسلامي دولت ډلې لخوا ګواښونه به د خپلې راتلونکي ارزونې لپاره په نظر کې ونیسي. جمهور رئیس اشرف غنی خبرداری ورکړی چې جهادیان په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخوي او دا ډلې یوازې د یوې قوي نړیوالې جبهې په واسطه ماتېدای شي. ښاغلي غنی په فیض آباد ښار کې خلکو ته په وینا کې دا هم ویلي وو که چیرې موږ په دغه لیکه کې متحد ونه درېږو نو جهادیان به موږ له منځه یوسي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د داعش هلو ځلو ته اندېښنه لري او دغه اندېښنه یې له نړیوالو سره شریکه کړې ده. په رسنیو کې دا موضوع عادي افغانانو ته تشویش نه پیدا کوي. دا موضوع مې په فرانسه کې د سیاسي چارو له څېړونکي ډاکټر اکبر وردک څخه وکړه.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې افغانان به د دې موضوع نه ډېر ناراحته وي، او علت یې هم دا دی چې افغانان له ډېرې مودې نه راهیسې دا توقع لرله چې خارجي قوتونه د افغانستان ووځي، چې د افغانستان ستونزه یوه بین الافغاني ستونزه شي، د مسله او مخالفینو سره مذاکرات شروع شي او په افغانستان کې سوله راشي. نو که چېرته د افغانستان حکومت او دولت مجبور وي چې خارجي هیوادونو نه دا مرسته وغواړي، معنای دا ده چې نظامي مرسته به کوي، او دا نظامي مرسته په حقیقت کې د دې قوتونو د پاتې کېدلو او د یا د بېرته راتګ سبب کېدای شي، او دا د افغانستان ستونزه لا نوره هم اوږدوي او دې تشویش وړ خبره ترې جوړي.
په ورته وخت کې لکه څرنګه چې د افغانستان امنیتي حالاتو ته ګورو، امنیت په ځینو سیمو کې خراب شوی ده، ځکه چې د نړیوالو قواو له وتلو وروسته، د محارب قواو له وتلو وروسته د افغانستان شمال لور ته هم جنگونو سرایت کړی دی. نو افغانستان په داسې یو مزیقه کې قرار نه لري چې مجبور دی چې له نړیوالو مرسته وغواړي.
دا یو داسې انتخاب دی چې مثبت او منفي خواوې لري. نو که چېرته د افغانستان دولت له نظامي لحاظه دا امکانات پلاس کې ونه لري چې د داعش سره مقابله وکړه او یا د ځپلو لپاره اقدام وکړه، مجبور دي چې یو بل شنه مرسته غواړي. مګر دا مرسته هم لکه څنګه چې موږ افغانانو ته تجربه پیدا شوې وړیا او خوشې نه ده، په مقابل کې بعضې امتیازات د افغانانو غواړي. نو دا خبره مشکله ده چې کوم انتخاب د افغانانو په ګټه ده یا د خارجیانو. مرسته چې په مقابل کې البته د خارجیانو ځینې تقاضاګانې هم وي، او یا په خپل سر او یوازې ځان باندې د دې جریاناتو سره د مبارزې اقدام کول، دا یو سوال دی چې افغانانو د افغانستان دولت سره مخامخ دی.
ځینې سیاستوال په دې باور بیسي یو هیواد لکه افغانستان چې د جګړې په حالت کې راګیر وي، غوره ده ورته سي لری هیوادونو مرسته وغواړي، مثلا له اروپایي امریکایي د دې په ځای سي د سیمه له هیوادونو مرسته وغواړي. نو که چیرته دغه اصل تراشو، بیا هم غوره ده نه د ډاکټر اکبر وردک سي افغانستان له نړیوالو کومک وغواړي د خپل امنیت ته تامین دلو لپاره؟
هغه کومکونه چې د ګاونډي هیوادونو راځي یا د سیمې د نږدې هیوادونو نه، یو خطره نسبت و دې ته چې د لرې هیوادونو نه واخیستل شي لږ ده، خو مګر په هر حال باندې هېڅ ډول مرسته بې خطره نه ده، هېڅ ډول مرسته بې عوضه نه ده.
همدغه دواړه اندېښنې چې تاسو ورته اشاره وکړه، چې هم د مرستو کول یو تشویش خلقوي او هم د مرستو نه کول یو تشویش خلقوي، د دې لپاره چې د دغو دواړو ترمنځ یو توازن وساتل شي، نو افغان دولت په څه کوي؟
دا خو مشکله موضوع ده، ځکه چې داسې ډول مسلو کې یو دقیق سنجش پکار دی او باج نه دقیق څېړنه هم په باندې وشي، څنګه چې کولی شو اینګای پیشبینی کړو چې څه ډول حوادث راځي، کوم انتخاب ګټه کوي. مګر په هر حال باندې په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان دولت زه فکر نه کوم چې بل انتخاب ولري غیر دې نه چې د خارجي هیوادونو مرسته وغواړي.
ډاکټر اکبر وردک، مننه چې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
په دې خبري مجله کې تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ټلیفونونو ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر لمر سره د دې خبري مجله د پایل د مطلب د داعش د حالو ځلو په ارتباط لمر سره شریک کړئ. تاسو ټلیفونونو ته ځواب وایو. د ازادي راډیو د ټلیفون شمیرې د کورنۍ شمیرې 0992035040. دا شمیره بیا تکراروم 0992035040 او بل شمیره ده 0922 555. دا شمیره بیا تکرار کوم 0922 او 555. یو ابریزون کې پلان کړی ده د نظر ورا واخلو. بله مهرباني وکي. بله
شبر خان سلامونه.
علیکم السلام.
زما نوم فرا ولایت در سره پټه ما اس کې عمران دوست مله کچنګ ستاسو ول چالتا بمبار کی التا مسجد ولې سمشر د نړیوالو ته مننه د غیری مرسته غوښتل. آیا که د طالبانو سره مرسته سوله وکړي افغانان، آیا نو دا په ګډه شبر صاحب په ګډه مخنور د داعش وشي وینه په ګډه باندې سول نور د څو تر څو به زوریږي شبر صاحب، څو تر څو به مرسته افغانستان ټوک ټوک، څو تر څو به زهیر خلک، څو تر څو به زوریږي شبر صاحب. امې خوښتنه د دولت د رئیس مرسته د خواهش دی چې بس په دې ځخته نور مرسته مغړې ده، دغه چې مغړې ده امریکایانو د دې سم د خدای سره مرسته مغړې. تاسو باید شبر صاحب کله تاسو څنګه خبرونه وخت نه درکوم چې تاسو کوم څه پوښتنه لرئ راته مهرباني وکړئ.
مننه. بس هیله ده چې اوریدونکو لنډ خبرې وکړي ترڅو چې نورو ته هم نوبت ورسیږي چې ځینې ټلیفونونه بیا قطع شي. مننه ساسو نظر مو واخیست. بل اوریدونکو پلان کړی د ټلیفون به هم را واخلو. بل مهرباني وکړئ. شهاب الدین
سلام کوم. زما نظر هم دا د شوشي چې بیا د خارجانو شتون دلته دوام وکړي، بیا به د طالبانو سره په سوله کې داسې یو مشکل سیاسي اختلافات د بین الملل کې ټول یو موټی شي، نو داعش بیرته به وشړي.
بله مننه ستاسو نظر مهم واخیست. د بل اوریدون که هم پلان کړی د دې ټلیفون به هم راوخلو. بلې مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده. بلې دا ټلیفون قطع شو. آزادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. لکه څنګه چې مولتا سرجمنه وکړه چې د کرکټ په باره کې به تاسو ته معلومات درکو. د کرکټ لوبه د غوس په سکاتلند کې روانه ده. افغانستان 118 منډې کړي دي، 2 لوبغاړي سوځېدلي. په ځواب کې هانګ کانګ 108 منډې کړي دي، 3 لوبغاړي سوځېدلي دي او 14 اوور روان دی. په مخکینی اوور کې د هانګ کانګ دریم لوبغاړی وسوځېده. هغه لوبغاړی چې ډېرې منډې جوړې کړې وې، 28 منډې جوړې کړې وې، شاپور زدران وسوځاوه. او د شاپور زدران 2 اوور هم له همدې سره پوره شول او 2 لوبغاړي وسوځول. د دې لوبې په اړه به وړاندې نور معلومات هم د ازادي راډیو په د یو ساعت خبری مجله کې له تاسو سره شریک کړو. اوس پراشو د افغانستان د مشانو جرګې مسلې ته. د افغانستان مشانو جرګه د لوګر د ورسی پیښې د عاملانو په وړاندې د بلمثل حرکت غوښتنه کوي. د مشانو جرګې غړیو نن په عمومي مجلس کې د دغه پیښې په وړاندې د حکومت پر دریځ هم انتقادونه وکړل. د لوګر د برکی برک په چلتن دره کې د دوشنبه په سهار د ملي اردو پر پوستو د امریکایي ځواکونو په حمله کې لس تن افغان سرتیري ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. قسیم سلیم الله کابل راپور لري.
مشرانو جرګې په لوګر کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباری کې د افغان سرتیرو پر وژل کېدو سخت خبرګون وشوت. مشرانو جرګې د سه‌شنبه ورځې په عمومي غونډه کې ویل دا موضوع باید دقیقا وڅېړل سي او د بیا تکرارېدو د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټول سي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په عمومي غونډه کې په دې اړه ویل:
زه یو پیغام لرم د وحدت ملي حکومت ته یا مشرانو ته. کلم چې داسې برخورد تصادفي تېخې د افغانانو لخوا هم شوي دي په امریکایانو باندې، امریکایانو وژلي. نو بالمقابل امریکایانو فوراً هماغه سرباز زموږ وژلی. موږ هم د ماس بالمثل حرکت غوښتونکي.
امریکایي ځواکونو د دوشنبه په سهار د لوګر د برکی برک ولسوالۍ د چهلتن په دره کې د ملي اردو پر پوستو حمله وکړه چې په نتیجه کې لس سرتیري وژل سول او 4 نور ټپیان سوه. امریکایي چارواکو د دغه پیښې له قربانیانو سره غمرازي څرګنده کړه او د پیښې د څېړنې ژمنه یې کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هم پر دې پیښې د خواشینۍ په څرګندولو سره له ائتلافي ځواکونو د احتیاط غوښتنه کړې ده. له دې وړاندې په لوګر یو شمېر نورو ولایتونو کې هم داسې پیښې سوي او د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ کې په خپل بهرني سرتیري هدف ګرځول سوي دي. په همدې حال کې د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د سه‌شنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې پیښې د پلټنې لپاره یو کمیسیون ټاکل سوی او خپل کار یې پیل کړی دی. وخت مخکې دی چې نتیجه اعلان کړو، مګر څېړنه پیل سوې او دوه کمیسیونونه جوړ سوي، یو چې ما پرون یاد کړ او یو بل کمیسیون هم په لوړه کچه رامنځته سوی دی. زه فکر کوم په نږدې ورځو کې به نتیجه اعلان کړو. کتونکي وایي چې د دا ډول حملو د رامنځته کېدو یو علت دا دی چې نړیوال ځواکونه کله ناکله عملیات په همغږۍ سره نه ترسره کوي او یا هم په ځینو مواردو کې ناسم استخباراتي معلومات ورته رسېږي. دغه کارپوهان د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سپارښتنه کوي چې نړیوال باید له افغان ځواکونو سره په پوره همغږۍ عملیات وکړي.
د کابل نننۍ ورځپاڼو هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ د لوګر مسله څېړلې ده. د دوشنبه په سهار د چلتن په دره کې د ملي وردو پر پوستو امریکایي ځواکونو حمله وکړه او لس افغان سرتیري ووشل. البته دغه هوایي بریدو په دې اړه اسدالله لودین د غورسپانو ته کتنه کوي.
ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي: بهرنیو ملګرو کورکورانه عمل مکوي. په سر مقاله کې راغلي: تر اوسه امریکا له پخوانیو حملو څخه عبرت نه دی اخیستی او یو ځل بیا په لوګر کې په هوایي عملیاتو کې د ملي اردو پوستې په نخښه کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي: په داسې حال کې چې دا مهال په اکثرو سیمو کې امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفینو سره جنګیږي، دا ډول عملیات د دوی پر روحیه ناوړه اغیزه کوي. لیکوال سپارښتنه کړې چې امریکایي ځواکونه باید په راتلونکي کې د داسې ړندو عملیاتو مخه ونیسي څو عام افغانان او امنیتي ځواکونه پر دوی باور پیدا کړي. اصلاح ورځپاڼې بیا په دې اړه د دفاع وزارت څرګندونې راخیستې چې ویلي دي: د ملي اردو پر پوستو باندې حمله په جدي توګه څېړو. په مطلب کې د دفاع وزارت په حواله ویل شوی چې سیمې ته یو لوړ پوړی پلاوی استول شوی او له څېړنو وروسته به له ښکېلو کسانو سره قانوني چلند وکړي. په مطلب کې د لوګر د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویل شوی چې دا حمله د یوې تېروتنې په اساس شوی چې لس سرتیري وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. د داعش پر ضد د ګډې مبارزې اړتیا دا بیا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی د امریکا له لوی درستیز مارټین ډیمسي سره په کتنه کې د داعش په وړاندې د افغانستان سیمې او د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې په ګډې مبارزې ټینګار وکړ. سرمقاله لیکونکي ویلي هغه سازمانونه باید په نښه او له منځه یوړل شي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش ملاتړ کوي او دوی ته پلانونه جوړوي. لیکوال د امریکا د دفاع وزارت اندېښنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي که د 2014 کال په پای کې ټول بهرني سرتیر له افغانستان ووزي، ممکن د داعش ډلې په څیر وسلوال مخالفین حکومت را وپرځوي. او په پای کې افغانستان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د داعش د حضور له امله به امریکایي ځواکونه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پلان وځنډوي. په مطلب کې راغلي چې دا مهال ولسمشر اشرف غنی هم په دې کار کوي چې د واشنگتن ملاتړ راجلب کړي.
دا ازادي راډیو د دې یو ساعت خبری مجلې په دوام به واوري چې پیکینګ ژمنه کوي چې له ایران سره به د اټومي لانجې د تړون د تطبیق لپاره هڅې وکړي. په کابل کې د ګاز یو شمیر موټر اور اخلي، ولې؟
سره چیرې دا د کورونو ډبې لګي، دا ایرانی ډبې نه دي، لسکولي دا پکې لګي او زیاتره پاکستانی دي.
په دې خبری مجله کې مو په فرا کې د یو شمیر خلکو شکایت هم اوریدل دی او دا در سره شریکو.
دا دوی میاشت کې چې موږ پاسپورټونه ورکړي تر اوسه نه دغه کې نه چیرې دي، ورک دي، نه دي.
د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ لوبې له جریانه مو خبرو چې لوبه چیرته رسیدلې ده او یو شمیر نور مطالب تر 15 بجو د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبری مجلې کې اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر امر کړی دی چې په کابل کې ګارنیزیون جوړ شي څو د کابل د امنیت په تامینولو کې مرسته وکړي. د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صاحبی په کابل کې له څو تنو سره دغه موضوع شریکه کړې ده، د هغوی نظر سره اور.
زما نوم خواجه رحیم دی، د شهر کابل اوسیدونکی یم. دا ګارنیزیون چې جوړ شي کنه ډېر ښه دی، په دې خاطر چې دا کولی شي چې کنټرول وکړي او قانون تطبیق کړي. چې قانون تطبیق نشي بس هر شی چې جوړ شي بیا بې فایده ده.
زما نوم اسمت الله. سره د ګارنیزیون او د امنیت په ښار کې ګرځي او دا خلک وزل کیږي، یا مثلا په مخفي شکل وزل کیږي یا په ظاهري شکل مثلا علني شکل وزل کیږي، دا ټول د دولت ضعف نقطه ده. ضعف نقطه په دې کې ده چې هر څوک خپل مطلب مثلا دلته هر څوک خپل هدف ځان رسول غوړي او ځان ته او سیاستمدار جوړول غوړي.
چې راغایم کابل اوسیدونکي ګارنیزون جوړول، مثلا کابل کې مختلف جرایم مخنیوي به وشي او مثلا د اختطاف به بند شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
علي نګارای د لغمان اوسیدونکو په راستولې سمس کې لیکي د بیګاش په راپدې خو لغمان ولایت ترغلې برښنا قطع شوې ده. هوا ګرمه ده، ماشمان او نور د کور غړي له مشکلاتو سره مخامخ دي. د هیله کوي چې دغه ستونزه هوار شي. عبد الله له اورزګان لیکلي دي د افغانستان حکومت باید د سولې په برخه کې هلې ځلې زیاتې کړي. محمد الله له کندهار بیا لیکي له طالبانو هیله کوي چې د سولې په خبرو کې چټکې هڅې وکړي. محمد خان سلیمان خیل له پکتیا څخه لیکي له جمهور رئیس څخه غواړو چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، خو ځینې خلک وایي د ده په وینا چې د سولې یو شرط د ډیورنډ کرښې امضا کول دي. دی بیا وایي چې افغانان به دغسې پرېکړه ونه کړي. محمد نعیم مخلص له زابله له شهر صفا ولسوالۍ څخه لیکي غواړم چې د داعش په اړه معلومات راکړي. وروره، د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې مو هم د داعش په اړه تاسو سره معلومات شریک کړل او د افغانستان ولسمشر په دې برخه کې له نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو هم تاسو ته درواورول او په فرانسه کې د سیاسي چارو له څېړونکي ډاکټر اکبر وردګ سره په دې ارتباط وشخېدو. د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې هم که چیرته د داعش په اړه کومه خبره ولا تاسو سره به د راډیو له لارې شریک کړو. محمد الله له بغلان پر استولې سمس کې لیکلي دي امنیتي وضعیت په بغلان کې نسبت څو ورځو مخته ته بهتره شوی دی. ازادي راډیو په منځني صفه دوه لښپښنی په ټول افغانستان کې اوري. په سکاتلند کې د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د غوس هانګ کانګ شپږ نمرې واخیستې او هانګ کانګ په یو اوور کې 12 منډو ته ضرورت لري. که چیرته دغه شپږ واخلي نو بیا خطر شته چې له افغانستان د لوبه وګټي. د هانګ کانګ 116 منډې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي او د افغانستان لوبه د بالران برلاسه ښکاری. خو البته که چیرته دوی د غلوبه کنټرول کړي. په روان خبرون کې وړاندې د دې لوبه په اړه نور معلومات هم در سره شریکو. څلور بجې او 10 دقیقې د لنډ خبرونو لپاره به ظاهر څخه
د افغانستان مشرانو جرګې د لوګر د ورستۍ پیښې په اړه چې پکښې د ائتلافي ځواکونو په حمله کې لس افغان سرتېري ووژل سخت انتقادونه وکړه او د دقیقو پلټنو غوښتنه کړې ده. یو شمیر افغان سناتوران غوره بولي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په قطر کې د وسلوالو طالبانو لاس تازه سره وسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ټول هیواد کې د پلاستیکي وسلو د ټولولو کمپاین پیل کړی دی. روسیا وایي د اوکراین په ختیځ کې د ناتو د غړو هیوادونو په ګډون پوځي تمرینونه پاروونکې بڼه لري. ترکیه وایي هغه کس یې پیژندلې چې په سرحدي ښار سورج کې په پرونی برید کې د لاس لرلو شک قربان کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د لویدیز لخوا پر ایران لګول شوی بندیزونه شای شپږ میاشتې وروسته فسخ شي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د هغې وخت په پارلمان کې د اټومي موافقه دفاع وکړه او وایي د ایران ملي ګټې تر ډیره پکې خوندي شوی دی.
وسام سپورتي خبرونه له ابراهيم صابي تخاور.
د سپورت ورزنه هنداره
لا ساده رادیو نمو د افغانستان سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. په سر کې د کرکټ خبر. دا کرکټ د شلاور سیالیو د خوراوی لوبو په ترڅ کې همداشي به د افغانستان او هنګاګ ټیمونو ترمنس لوب روانه ده. په دغه سیالی کې چې په سکاتلند کې تر سره کیږي، لومړی افغانستان بیټینګ وکړ. د ولوب خاړو په سوځیدو سره په شلورونو کې د هانګ کانګ ټیم ته 122 منډه هدف وټاکه. اوس د هانګ کانګ د ټیم لوب خاړي بیټینګ کوي. د درې لوب خاړو په سوځیدو سره یې 109 منډه جوړې کړې دي. تر دې دمه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم شپږ لوبې کړې دي چې په درې سیالیو کې خپلو سیالو ټیمونو ته ماتې ورکړې. دوه لوبې د باران د ورښت له امله مساوي اعلان شوې او یوه یې هم بایللې ده. که دغه لوبې افغانستان وګټل نو کولی شي چې د 2016 میلادي کال نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې درې تنه مسؤلین د آسیا د فوټبال کنفدراسیون غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو د څانګې مسؤول علي کاظمي نن ازادۍ رادیو ته وویل چې کرام الدین کریم د فدراسیون رئیس د پراختیا کمیټې سید علي رضا اقازاده د رسنیو او اړیکو او میرمن زهرا مهری د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خزو له څانګې د آسیا د فوټبال کنفدراسیون غړیتوب ترلاسه کړ. خاغلی کاظمي دا یو خلاص تراولنه وګڼله او ویل چې له دې سره به د فوټبال د نړیوال فدراسیون پام هم افغانستان ته راوړي. خاغلی کاظمي زیاته کړه له دې وروسته د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرمختګ به چټک شي. او د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې نوې ودانۍ نن پرانستل شوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مرستیال د محمد پاینده اختری ازادۍ رادیو ته ویل چې د دغه نوې ودانۍ په پرانستلو سره به یې د زاید نشټوالي ګڼې ستونزې حل شي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه ودانۍ کې د بیلابیلو ورزشي تمرینونو لپاره یو لوی سپورتي سالون هم په پام کې نیول شوی. ښاغلی باختری ویل چې د دغه ودانۍ د پرانستلو پر مهال د بیلابیلو ورزشي برخو مسؤلینو ګډون کړی و. دغه ودانۍ د اولمپیک نړیوالې کمیټې په مالی ملاتړ جوړه شوې ده.
پورتي خبرونه مو واوریدل. د افغانستان او هانګ کانګ ترمن د کرکټ لوبه روانه ده. د دې لوبه په اړه وړاندې نور معلومات هم در سره شریکو چې حساسې مرحلې ته رسیدلې ده. تقریبا یو ور پاتې ده. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. چین وایي دا هیواد باید د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په تطبیق کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ په یوې ځانګړې غونډه کې دا موافقه تایید کړه. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د چین ولسمشر شي جن پینګ وای د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د عملی کېدو په هدف به له ښکېلو خواو سره همکاري ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې اعلامیه کې د ولسمشر جن پینګ په حواله ویلي، نوموړی خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته په تلیفوني تماس کې ډاډ ورکړی چې پیکینګ به په دې لړ کې له واشنگټن سره په ګډه کار وکړي. چین وای د ایران او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د اټومي موافقې د تطبیق په لړ کې همکاري د واشنگټن او پیکینګ د اړیکو لپاره ګټوره ده. دا نړۍ شپږو قدرتونو او ایران تیره اونۍ د تهران د اټومي پروګرام د درولو او پر دې هیواد د بندیزونو د لرې کولو په اړه موافقه لاسلیک کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ دا موافقه تایید کړه. چین له ایران سره د انرژۍ، اقتصاد او ډیپلوماسۍ په برخو کې نږدې اړیکه او همکاري لري، او د چین د بهرنیو چارو وزارت بیا د ایران او واشنگټن ترمنځ د اټومي موافقې په لاسلیک کې مهم او ګټور رول لوبولی دی. که څه هم چې چین د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا پر ایران د یو اړخیزه بندیزونو په مسأله کې انتقادونه لرل، خو د ایران د اټومي شخړې د حل لپاره یې د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ کړی دی. رویټرز خبری آژانس وایي چین او متحده ایالات د بشري حقونو، سوداګرۍ او د جنوبي اسیا په اوبو کې د چین د ملکیت د ادعا په اړه د نظر اختلافات لري، خو دا دواړه هیوادونه بیا د ایران د اټومي پروګرام په ګډون د نړیوالو شخړو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ویلي هغه په راتلونکي سپتمبر میاشت کې واشنگټن ته خپل سفر ته سترګې په لاره دی. چینی مشر د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ اوسني روابط په ښه حالت کې بللی دي.
په راپور کې مو واوریدل سي چین ژمنه کوي چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي موافقې په تطبیق کې به همکاري وکړي. د ایران له چارو سره آشنا څېړونکی ډاکټر عیسی سنګزی د غوس له اوسلو په ټلیفون را سره دی. سنګزی صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. ایران له ایران سره چین د اټومي موافقې د تطبیق په برخه کې څرنګه مرسته کولای شي ستاسو په باور؟
مننه ډیره زیاته. زه فکر کوم چین مهم رول لوبولی سي. یو په دې چې چین له ایران سره ښې اړیکې لري، او دغه راز چین له اروپایي اتحادیې او امریکا سره هم په دې وروستیو کې اقتصادي او نورې اړیکې پراخې کړې او ښې دي. او بله مهمه خبره دا ده چې ایران تر روسیې په چین ډیر باور کوي، او د چین خبره پر ایران ډیر اغیز لري. علت دا ده چې روسیه په تیر وخت کې د ایران سره هغه ژمنه چې کړې وه هغه پوره نه کړې. په ځلونو په ایران کې دننه چارواکو او په تیره بیا هغه تونلارو کړیو د روسیې په سیاستونو اعتراض کړی. یو دا چې د بوشهر اتمي بټۍ ډېره وځنډوله او هېڅکله یې په خپلې ژمنې پوره نه کړې. خو چین داسې نه ده. چین فکر کوم په دې برخه کې مثبت رول لوبولی شي، او دغه پروسه به لږ په مخ بوتلی شي.
ډاکټر سنګزی، تاسو وایئ چې ایران په چین باندې ډیر اعتماد کولای شي، لیکن بلې خوا ته که وکتل شي ایران له هند سره نږدې روابط لري، او هند بیا له چین سره هغسې نږدې روابط نه لري لکه څرنګه چې له روسیې سره لري. نو که دغه اصل ته وګورو، بیا هم په چین باندې به د ایران اعتماد یو څه کمزوری نه کړي؟
ګوري، هر هیواد خپلې ملي ګټې لري او خپلو ګټو ته ډېر پابند دی. ایران په دې پوهېږي چې د اوسنی بحران نه د ایران د راوستلو لپاره دغه موافقه ضرور ده، او دې موافقې کې چین ډیر کومک کولی شي د ایران سره. نو دا صحیح خبره ده چې هند او چین دواړه سره سیالي لري، خو په اوسنیو شرایطو کې لومړی چین د ایران لپاره مهم ده، له هغې وروسته هند ورته مهم ده چې خپل تیل صادر کړي د پاکستان له لارې هند ته، چې دا موافقه ورته اهمیت لري. ولې اساسي خبره، اساسي پوښتنه د ایران د نظام لپاره اوس د نظام ساتل او بقا ده. که دغه د نظام ساتل او بقا نه وای، او دغه ویره نه وای د نظام له چارواکو سره د ایران چې نظام د سقوط له خطر سره مخامخ کېږي، دا موافقه یې نه لاسلیک کوله. خو اوس لومړنی مهم شی د ایران لپاره مهم ده هغه د نظام ساتل او بقا ده. هغه تحریمونه اوس په ایران وضع شوي وو چې ایران نظام یې بیخي فلج کړی وو. نو فکر کوم چې اوس د چین همکاري د ایران لپاره تر هند حتی تر روسیه هم مهمه ده.
د اټومي موافقې په ارتباط یو اصل دا دی سي، او یو بند دا دی سي، نړیوال به کولای سي سي د ایران دننه تفتیش وکړي، حتی د ایران پوځي ځایونو ته به ورځي. نو په دې برخه کې ستاسو په نظر چین کومک کولای شي چې ایران وهڅوي دې ته سي څو د اټومي انرژۍ له نړیوال اژانس سره کومک وکړي او په دې برخه کې همکار واوسي؟
زه فکر کوم چې ایران هم دې مسلې ته حاضر شوی. که تاسو پام کړی وي، د ایران ولسی جرګې پرون یا نن دغه طرحه تصویب کړه، او دغه برخه کې چې د پوځي تاسیساتونه د څارونکو په هکله تشویشونه هم ډېر زیات و. خو حتی هغه تونلارو کړیو چې ایران په پارلمان کې موجود دي، حتی هغو دا هم ویلي چې ایران هېڅکله پوځي لور ته تمایل نه درلودلی او ویره نه لري که څوک یعنی پلټنه هم وکړي نو ویره یې نشته. زه فکر کوم چې ایران په خپله اوس حاضر شوی چې له دغو برخو نه کتنه وسي، که څه هم د ایران مذهبي مشر او دغه راز نورو کړیو محتاطانه غبرګون په دې هکله ښودلی ده، خو اساسي خبره دغه چې ایران خپل لوری اوس بدل کړی ده او د دې لپاره چې دغه حالت وساتي نو فکر کوم دې ته هم چمتو دي چې د دغو بټیو نه یا د دغو پوځي تاسیساتو نه څارون ته اجازه ورکړي چې کتنه وکړي.
ډاکټر عیسی ستانکزی، مننه.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د فساد د څیړلو لپاره ټاکل شوی پلاوی وایي چې خپلې څیړنې به د شنبې له ورځې پیل او ممکن په یوه میاشت دوام وکړي. د دې پلاوی مشر نادر خان کټوازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه رد کړل چې په ټولنیزو رسنیو کې د ده له خولې ذکر شوي وو او پکې د پراخ فساد یادونه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشتې په وروستیو کې جمهوري ریاست 9 کسیز پلاوی وټاکه تر څو هغه تورونه وڅېړي چې د پوهنې په وزارت کې کیږي. یوسف خان ستران او په دې اړه نور حال.
په داس سال کې چې د پوهنې په وزارت کې د شته فساد د څیړلو لپاره د پلاوي د ټاکل کېدو له یوې اونۍ ډیر وخت تیریږي. دا پلاوی وایي لا یې لومړی ناسته نه ده کړې. د دغه پلاوی مشر نادر خان کټوازی وایي له دې سره چې د څیړنو لپاره یوه میاشت وخت ورکړل شوی خو د رخصتیو له امله به د دوی ناستې او څیړنې د راتلونکې اونۍ له شنبې ورځې پیل شي. ښاغلي کټوازی ازادي راډیو ته وویل د فساد په پخوانیو تورونو نور شکایتونه هم ور اضافه شوي او هغه دا چې د پوهنې په وزارت کې د نوي وزیر لخوا خپل سره مقرری دي. هغه وایي هڅه کوي چې په همدې موده کې ټول تورونه وڅېړي او د اداري او مالي فساد په اړه کره معلومات د جمهوري ریاست په واک ورکړي.
دا چې مقرره یو څو خبر سوې ام سیاسي رئیس جمهور شي ایسته هم حکم نه داخسته چې هغه دی وزیر صلاحیت نه دا غوښتي مقرره یې سوي دي. دا هم ټول وزارت غواړو په باندې بم بحث کوو او مهمه خبره تر ټولو دا ده چې دغه دی بندو مکتبونو خبره موږ په وزارت کې نه سال کولای هغه په ولایتو پورې اړه لري. د ولایتو ته امکان لري چې سفرونه وسیله یو څوک په ولایتو کې وټاکل شي. دا څنګه د رښتیا د دروغ د څنګه ده
دا په داس حال کې ده چې په ټولنیزو شبکو کې تازه داسې معلومات خپره شوي چې د پلاوي لومړنۍ نتیجې رسوا کوونکي بریښي خو ښاغلی کټوازی وایي دوی تر اوسه کومې نتیجې نه دي اعلان کړي. د افغانستان د پوهنې د نوي وزیر له څرګندونو او د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مفتش اداري یا سیګار راپور لخبریدو ورسته چې د پوهنې وزارت په بخوانیو چارواکو یې د میلیونونو ډالرو د اختلاس خبر خپور کړ، جمهور رئیس غنی د دې تورونو د څیړلو لپاره اقدام وکړ. جمهوري ریاست یوه 9 کسیز هیئت ته دنده ورکړه چې د یوې میاشتې په موده کې په دې اکله کره څیړنې وکړي. په داسې حال کې چې دا پلاوی د ملي شورا، مدني ټولنو، لوی څارنوالۍ او ملي امنیت له غړو تشکیل شوی. د فساد سره یو شمېر مبارزین وایي دا چې د پوهنې وزارت تر ډېره په بهرنیو مرستو چلیږي ښه وه چې د شفافیت لپاره د پلاوی په ترکیب کې مرسته کوونکي بنسټونه هم شامل وای. د فساد سره د مبارزې د افغاني شبکې غړي شکر الله مشکور ازادي رادیو ته وویل د فساد له شکایتونو وروسته د جمهور رئیس لخوا د پلاوی ګمارل نیک اقدام دی خو باید دا هم جدي ونیول شي چې څېړنې په خپل وخت بشپړې شي.
د دې چې یو ډول سره دغه فساد وڅېړل شي او بل اخر ته مسؤلیت ورکړي ټول متاسفانه دغه موضوع په دې حاجت او د سیرل او د دې موضوع باندې ډیر زیات دقت او تخنیکي لحاظ باندې توجه نه کول یو ډول اندېښنی دي
له دې سره ویل کېږي چې د پوهنې وزارت په 2 تشکیلاتو او ساختماني برخو کې تر نورو برخو شکایتونه ډیر دي او د دې کار لپاره پکار ده چې د فساد د څیړلو پلاوی ولایتونو او لرې پرتو سیمو ته سفرونه وکړي. په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت په څو نورو برخو کې هم د فساد د څیړنو کمیسیونونه جوړ کړي، خلک وایي چې د دې څیړنو نتیجې باید په خپل وخت معلومې او له دوی سره شریکې شي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په سکاټلند کې له هانګ کانګ سره لوبه پیل کړه. په افغان لوبډلې وګټله او بیټنګ یې شروع کړ. په ټاکلو شلو ورونو کې افغانستان 161 منډې وکړې، ولوبغاړي وسوځېدل او په ځواب کې هانګ کانګ په شلم اوور په وروستي توپ باندې خپل هدف ته ځان ورساوه او هانګ کانګ دغه لوبه په 50 وکټونو وګټله او د 2018 کال د شلو ورونو نړیوال جام لوبو ته هانګ کانګ بریالی شو. د فرا ولایت اوسیدونکو د پاسپورتونو له ویش څخه سر ټکوي. د دوی په خبره یوه یا دوه میاشتې د پاسپورت اخیستلو لپاره راځي خو نه ورکول کیږي. د پاسپورت چارواکي بیا دغه ستونزه له حج او حاجانو سره تړلې ګڼي. د فرا له شار احمد شاه فطرت او په دې اړه تفصیل.
فرای اوسیدونکو د برښنایي پاسپورتونو د ناسم ویش څخه سرټکوي او وایي چې پاسپورتونه یې په ټاکلي وخت نه ورکول کیږي او دوی یو میاشت او یا هم ډیر وخت د یو پاسپورت د اخیستلو لپاره انتظار باسي. په داسې حال کې چې ناروغان ورته پراته دي او باید بهر ته یې د درملنې لپاره یوسي.
دا دوې میاشتې کېږي چې موږ پاسپورټونه ورکړي، تر اوسه نه دغه کې نه چیرې دي، ورک دي، نه دي.
خلک ډېر ماتل کېږي دلته، کار یې
لبل خو به د پاسپورت امنیت هم دغه ستونزه منی او وایي چې دا ستونزه د حجان د پروسې په خاطر دوی ته پیدا شوې ده. عبدالغفار د فراه ولایت امنیت قمندانۍ د پاسپورت د څانګې امیر وایي چې حجان او همداشان نور وګړي په یو وار دوی ته مراجعه کوي، نو ځکه د پاسپورټونو د ویش پروسې د ځنډ سره مخ کړی ده.
متاسفانه
دغه ریاست حج اوقاف حجاج په نوبات روان نه مینه. لبه د مرغ د حج اوقاف ریاست ته دی ورستی کی مرته ستونزې ځکه دوی حجان په نوبات نه لیږي او موږ مجبور یو چې هم د حجان او هم د نور خلکو کار مخته یوسو، نو ځکه پر موږ بیروبار زیاتېږي چې سمو د ورسته به دغه ستونزه حل شي. په همدې حال کې د فراه امنی قمندان فضل محمد سمدیار هم د ستونزې په منلو سره وایي چې ډیر ژر به یې حل کړي. دغه په خبره د روژې په میاشت کې د پروازونو د نشن له امله دوی ونه کړه شول چې پاسپورټونه مرکز ته ولیږي او بیا جر پر خلقو وویشی.
پاسپورت های الکترونیکی از مرکز اجرا میشه و سیستم
د برښنایی الکترونیکی پاسپورتونو ورسته پړاو په مرکز کې ترسره کیږي او په دې دوه اونۍ کې پروازونه فراه ولایت ته نو تر څومره پاسپورتونه مرکز ته ولېجو، نو ځکه په کارونو کې مولر ځان راغلی دی. که څه هم له دې مخکې فرای اوسیدونکو د فساد څخه د پاسپورت په عملیات کې شکایت درلود، خو اوس دغه ستونزه حل شوې او دوی یوازې غواړي چې پاسپورتونه ورته په ټاکل شوي وخت او پرت له ځنډ څخه وویشل شي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به غوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادي په چپو کې در امواج ازادي خبرونه تاوده او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له ازادي رادیو نه واوري.
د ازادي راډیو یو ساته خبری مجله اوري. ټاکل شوې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چې تیره اونۍ جوړ او اعلان شو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې کار پیل کړي. د دې کمیسیون دندې او صلاحیتونه څه دي؟ آیا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د افغانستان د شکایتونو د کمیسیون غړي لري کولی شي؟ دا پوښتنه عصمت څاروان د انتخاباتي اصلاحاتو د نوي جوړ شوي کمیسیون له مرستیال صدیق الله توحیدي سره د مرکې په پیل کې کړې ده.
دا کمیسیون خو تصمیم حکومت ته ولنده کوي کده تا تصمیم ونه ول شو چې دغه موجوده کمیسیون اعضا او بدل سي. زه فکر کوم چې د حکومت مکلفیت ده چې دوی برطرف وکړي. بیا دا کمیسیون دغه مسله دغه ولندي تصمیم ونه کړي، دغه غیر شته چې ممکن ده دغه ولسی جرګې ټول ټاکنې سره شي، بیا خلک اعتماد په دغه موجوده کمیسیون نکی. از این خاطر اصلاحات در تقویمی اسناد و شروع در سیرو تعویز هم پوری فکر کنم چی او نیاز ده. خطر اوست پوری دقا کمیسیون رسمان افتتاح سوی نده و دقا مباید هم دقا سپاتی ده دقا کمیسیون دیره اعضا و ملل متحد و نور دا د نړیو د ایوازونو چې د افغانستان سره کومک کوي، نظر داره چې دغه کوشش وشي چې د خلکو اعتماد د دې کمیسیون باندې یو ځل بیا راشي او خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
تاسو ول چې د کمیسیونونو د غړو بدلون ته اړتیا ده، لیکن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د افغانستان د قوانینو په اساس پښکلنه موده نه پوره شوي، څوک دوی نشي بدلولی مګر دا چې کوم چا جرم کړی وي.
دغه مشکل د حل لپاره یوازینی لار ده چې هغه د قانون یعنې د مستقل سلطاکنه کمیسیون تشکیل صلاحیت او وظایف قانون چې دي دغه مواد تعدیل شي. کله چې دا تعدیل وسو د کمشنرانو د کار مدام پای ته رسیدي.
بیا خلاصه مده چې ولسی جرګه تصمیم مونیسی.
ولسی جرګه خو په اخرنی کال ده او دغه ولسی جرګه مدته پوره سوی ده. دغه خاطر چې ټاکلې سوی نه دي دوی به خپل کار ته دوام ورکړي. مسله اساسی دا ده کله چې ولسی جرګه دې ده رخصتی او ته هغه وخت چې د دوبی رخصتی راځي دوی چې په رخصتي لال حکومت کولی شي چې دغه تعدیلات د تصمیمي فرمان په توګه تبشیر وکړي او دغه تطبیق وسي.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال توحیدی و چې د خپل کار په اړه باندې د ازادي راډیو لوریدونکو سره معلومات شریکول، دی وایي چې ټاکل شوی د سر له سببه د دوی د اصلاحاتو کمیسیون کار پیل کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت سا،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ژوند رنگونه لروس د ازادي راډیو د دې یو ساعت خبري مجلې ورستیو ته نشتی شبی. د ژوند پرنګونو کې په کابل کې زما همکار نورګل شفق د ټایرونو لوي پلورونکو سره شخېدل دی د خبري سره اور.
د ژوند رنگونه
اول خو سلام که بیا راته وای چې څه کار کوي نوم څه دی؟
وعلیکم السلام، نه مانو امر الله د عدل د ټیر فروشي لارم ټانګي لوګر کې
ټیر فروشي لري. نو اوس وختونو کې بیکار ډیر نوی ځکه ټیرونه خو په ژمي کې ډیر خرابي.
ولا خوند خو وړي کې نو زمي کې خو بیا دومره خلک ټیرونه نه چې په وړي کې اچي چې ولې گاشتار شي زیات
وي. ما خبره برعکس ده.
او دا غسی خبره نه
وړي کې څنګه ولې په وړي کې ډیر اخلي؟
وړي کې بده هغه چې سرکونه ګرمي دا ټیرونه چا چې زیاتره دا خو جاپان چل ده خپل افغانستان غنل لري ټیرونه چې هغه واچي هغه سرک چې ګرمي په ټیر نرمي تیګي وای وس پنې وای بزر لبا نه زی ټایر
هغه چا خبره تاسې غوا پوړی کی لنګوي
ولن دغه حساب دا دغه زمي کې دومره کاروبار نه لکه پوړی کی چي
بیا دغه ټیرو نه اچوي هم تاسې ک تاسې یوازې خرڅوي
یوازې مونږ خرڅو بیا مونږ سره څنګه پنځر مینان دي هغه بیا بدلی په ماشين باندې اچي.
نو تا فکر څنګه دغه دی ټیرونو کاروبار تر واو چا صفات درته کړو چې ګټه پکې دغه څنګه؟
هغه زما تر په سعودي کې دا کاروبار کړو د ټیرونو هغه سعودي نه چراغ بیرته سعودي ته لاړ نه مونږ ته ویل چې راځه دا کاروبار و شروع کړو. بیا دا کاروبار مونږ شروع
اوس د غټو موټرو ټیرونو دلته ښکاری دی وړو هم ښکاری څو ډول بل راي
ولا دلته تقریبا شو اتر رقم ټایرونه فائدہ کیږي تر لاس رقم پورې نو هر نمبر لري 22 نه نیول تر 12 پورې ټایرونه شته دلته
په خو به دغه ټیوبونه به لرل کنه اوس چې د ټیوبلس غراځي ټایرونه راځي دا څنګه
په خو هغه تاری ټایرونه دی وو سمشته دغه کې ټوب ډکیږي ک جاپانی تاری هغه کې مغم ټوبلس ډکی خدا چې د ټوبلس ډکیږي هغه دی
کوم خو
هغه مقامت دی هغه زیاده دی تاری خو هغه وسوک نه چې هغه ټوب ته چې می خور سی هغه ور شي هغه زر پنچریک جای په جای کینه
دا جوړول به هم سخت کنا ټیوب ورن راو باسا
بیا ورن نه باسا هغه کې وو حساب دی ټوبلس د چې پاینه د خلاص کستن ورن نه باسا باسا ما زر جوړی کې حساب دی 15 د خو دا
قیمتونو کې بیا فرق دی
په قیمتونو کې فرق لري او
هغه پڅو دی او دغه پڅو دی
نو هغه د نوې حساب دا چې دا چلی دا دی هغه کې هغه کې رقم رقم دی جاپانی مستا چینایي مستا انډونیزیایي مستا رقم ستا دا نرخ تر نرخه فرق لري
اې تا کاروبار څنګه دی خوشاله ور سره
ولا شکر دنه خوشاله یو د ورځې مزدوري را ته پاد کیږي په دې خوشاله یو
بس مننه خوشاله سي
خیر د نصیب شه.
ل موټر باندې لري کې شو په کابل کې به بیا هم پاتې شو په دې ورسوي کې په کابل شهر کې د غازی موټرو د سوځېدو پیښې زیات شوې دي سره لدی چې دغه غازی موټر د تیلو په پرتله د موټر چلوونکو لپاره ارزانه تمامي شي خو په دې ورسوي کې د بی کیفیت غازو او ډبول عمل په جنو ځایونو کې موټر اور اخیسي او چلوونکو هم په دغه پیښو کې ټپيان شوي یا وشل شوي دي. د کابل ترافیک وایي چې اوازې په ورسوي کې د غازی موټرو لاس پیښې ثبت کړې دي په دې اړه تفصیل د ابراهیم صافی پوراپور کې.
د کابل یو شمیر خاریان وای چې په دې ورسیو کې د غازی موټرو د سوځیدلو پیښې ډیر شوې دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو وای کسو غواړي چې د تیلو پر ځای له غازو څخه د خپل موټر د چلولو لپاره استفاده وکړي، نو باید د په موټر کې د غاز سیستم په ټاکل سټانډرډ سره فعال شي.
چراغایم کابل اوسیدونکو ما د دې نه سټانډرډ جوړېدو لامل مثلا چې صحیح نه جوړیږي او سټانډرډ نه جوړیږي، دې له امله دا مثلا نور اخلي او مثلا کیفیت یې ښه نه وي، او دې له امله مثلا دا مختلف پیښې رامنځته کیږي.
نوم یې عصمت الله ده. زر خدا د هغه اول باید سټانډرډ حالت کې جوړ شي تر څو هیڅ مشکل هغه موټر ته پیدا، تخنیکي مشکل پیدا نه شي. او بل دا دی چې دومره مشکل پکې نه پیدا کیږي، یو مشکل دا دی چې صحیح د اور اخلي هغه داسې چندانې تخنیکي جوړ کړی نه، هغه اور واخلي او مشکل جوړ شي پکې موټر ته، اور و خلک خراب شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د غازی موټرو د سوځیدو پیښې ډیر شوې دي. د کابل د ټرافیکو مدیر اسدالله وایي چې په دې وروستیو کې له دوی سره د غازی موټرو د چاودنې لس پیښې ثبت شوې دي.
زخمیان خو اکثرا موږ تقریبا څلور پنځه کسه زخمیان او دوه کسه په دې سپیچري کې خپل یو واقعیا کې یو ډریور شوی، بل کې
خو په موټرو کې د غازو د سیستم د فعالولو لپاره باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي، او موټر چلوونکي باید کوم ټکو ته جدي پاملرنه وکړي. په کابل کې د غازی موټرو د فعالولو یو انجینر وایي ډیر موټر چلوونکي له سټانډر غازی ډبو نه کار نه اخلي. انجینر مجیب الرحمن صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
سره چې دا د کورونو ډبې لګي، دا ایرانی ډبې نه لسکلي دا پکې لګي، او زیاتره پاکستانی دي، ایرانی به کښته دا به کیفه د مال پکې لګي، یلی ګرځانه لګي 2023 بوشي ته ګوري، نو دا قانوني شنه لګي.
دا تیلو پر ځای له غاز څخه استفاده په کابل ښار او په افغانستان کې یو نوې طریقه ده چې ډیری خلک د غازو د ارزانې بیې په خاطر د تیلو پر ځای غوره کوي. خو له خطرونو سربیره ویل کیږي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره هم ګټوره لاره ده. یو شمیر تخنیکران وایي چې د غازی موټرو د چاودنو او تلفاتو د مخنیوي لپاره باید غازی موټرې په هغه بڼه فعال شي چې له نړیوالو نورمونو سره برابرې وي.
دا ازادي راډیو د دې یو ساعت خبری مجلې ورستیو ته رسیدلی. په دې یو ساعت خبری مجله کې مو مهم موضوعات دا و چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وویل په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید د امریکا متحده ایالاتونه او نړیوال مرسته وکړي. د افغانستان مشرانو جرګې د لوګر د وروستۍ پیښې د عاملانو په وړاندې د بالمثل حرکت غوښتنه وکړه. د لوګر د برکي برک په چلتن دره کې د دوشنبې په سهار د ملي اردو پر پوستو د امریکایي ځواکونو په حمله کې لس افغان سرتیري ووژل شول. او په نړیوالو مهمو موضوعاتو کې مو دا موضوع لرله چې چین وایي دا هیواد به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي موافقې په تطبیق کې همکاري وکړي. دا مو د دې ساعت خبری مجله و. یو ساعت خبری مجله زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم. په پوره ساعت تاسو ته خبرونه لرو.
بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا
پریشان بده سرگنشی خلیشان بده سرگنشی پخندا بدر تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیونشی